آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارګ شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي، زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي پوهنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
او کلتور په توګه پښتونوال او اسلام چې د 400 کالو څخه بیا په دې خبره کې د اسلام لنا تک سره پښتونوال.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعرۍ په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نس می خوګیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. ژرکه و مرکیګم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو لړلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
ز عاشق يم یار هم نیز، ز عاشق يم یار هم نیز، نور څن لرو تمیز.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه واره شل شل زره سرتیری، ور سره دی ډیر آسونه او اسګاډی، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
لنن اته وش کال وړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیسته چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د خوانځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. له خوانځي فارغ شو، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په ورې قدم ورکې خود. له دغې څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. بیلابیل نظمی او نثری آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننې رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکی خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي ونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې ونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي ونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنري آثار په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ 14 هنري آثار پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ 14 هنري آثار چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي 13 ونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه آثار د هیواد په 6 ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوې والی وای چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لارې به ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبريالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیه قمندان ملپاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپل یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبريالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قرباني نه هېرېدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړ توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونی د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو آثار او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې غنې لیکنې کړې او په دې رستیو کې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټیکوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بګواشي داسې زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلې لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1900 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سونه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې ویلي و چې په پیښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړې او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړې، خو د ژوند مزه لنډ شو او دا ارمان یې خړو خاورو ته یووړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلي کوښښ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
نو حمزه بابا مرته اشاره کړې چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او ما نه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتون ولې ذکر کوي چې د پښتون پښتون ولې هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. نو په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وا او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب نه یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ څو اونۍ وړاندې له آزادي راډیوي مجلې سره په مرکه کې د خپلو آثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې دی په لومړي قدم کې چې دی ناول لیکلو، د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی بختور شه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پوهنتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی و. تر دوه وروسته مې چې دی بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزلمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالې دا پکې نکاح دی پکې نکاس موندلې دی. تر دوه وروسته مې چې دی بیا زما ټول هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه مې بشپړه کړې ده، داسې به ووایو چې بشپړه ده. او همدارنګه ورسره په څنګ کې چې دی د مقالو برخه ده چې د فکرونو او خیالونو ډیوې نمیږي، د سره په څنګ کې چې زما ډیر زیات ټول مې خوښ دي کتابونه ډیر زیات خوښیږي، هغه وروستی ماښام دی چې دا زما ذوق جمال په دې کې زیات دی.
ارواښاد ګلاب له روان ویرجن د ورڅخه ډیر زورېده او د همدغه زور له مخې شعر لیکه. افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت،
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې دی زه کو هر څومره خپل دردونه پټ کړم خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی وخیار شو بهر ناراضی او جون شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کو اس موږ خپل دردونه پزړه کې دنه نزان سره پټ کو بیا حالات نو متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وړاندې په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنۍ زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لیسانس سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان لکېږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي کہر سوز ددی بنوال ساتنا کو
پر پختو او پختونوالی گن تحقیقات شوی چلا چیڑنی ترڈی رگی ٹھوری ثابتی شوی دی د جنوبی پختونخوا لیکوال او څېړونکي صادق جړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیز مقاله په پښتو او پختونوال لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پختونوالی بحث کړي نننې هنر جاج مو هم دغه موضوع ته ځانګړې شوې
هنر جاج
مکسرا لیکوال شاعر او سیڑون کے استاد محمد صادق جڑک سے دم گڑے ناستے لدوئی سرا د دوی د پی ایچ ڈی یا دکتورا پر ڈیزرٹیشن باندھے چھ د پختونوالی پنم د چھ دغا سر تاریخی جغرافیائی کلتوری ادبی او عصری سیڑن دا خبریں کہوں جڑک سے پوپیل کے رتو آیا سے دغا سر چستا سو د دکتورا یا هم د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن دے دم پسومره وخت کې لیکل پسومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیر مننه ما خو د پی ایچ ڈی ڈیزرٹیشن شل پېښور پونتم څخه ما ډاکټرا خسته ده د ڈیزرٹیشن ملکلې د دې لوړ سرلیک ته دی پښتونواله یعنی پښتونولي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه د پخوا سم دغه موضوع تعقیبوله کله چې پی ایچ ڈی درالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار به برسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې محکمه دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیه د پښتنو تاریخی شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاور او جغرافیه خاور او جغرافیه مو ځکه ورته وټاکله چې د پښتونواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتونواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیه بیانول هغه ضروري وله چې دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی و دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف و چې زه خپله دې نتیجې ته ورسېدلم ما چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کېږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوې مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلس سوه کالو څخه بیا په دې خاوره کې د اسلام له راتګ سره پښتونواله په ځینو ځایونو کې تغییر خوري په ځینو ځایونو کې په خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته یو ملګري وخندل چې پښتونواله او جمهوریت داسې بل ډول ورته ښکاره شوه ما د پښتو یو متل دی وایي که یو لري سل وارې پښته که سل لري سل سره پښته دا د جمهوریت تر ټولو ښه تعریف کېدای شي که یو لري سل واره پښته که سل لري سل واره پښته او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم ځکه ورکړی چې حمید بابا کرکړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوي شاعرانو نو بیا دغه چې و دا درېم باب چې دی پښتونواله او د نوي اثر تقاضې چې په اوسني دور کې کومې تقاضې دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله دا هم د خلکو ته داسې چې باس نه پر شوی معلومات نه ورته دا هم داسې یو نوې موضوع وه چې دغه ما په خپل تیسیس کې چې وه شامله وه دا له دې سره تعلق درلودی. څلورم څپرکی چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکې نړۍ کې پر دغه باندې په دې څپرکي باغ سوی دی او پنځم باغ څه دی هغه بیا روایتي څپرکی دی پښتونواله او پښتو ادب په ولسي ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالي او پښتو یادونه ده.
جړک صاحب کافی پن کتاب دے سلور سلور نیم سو مخه کتاب دے اساسی پختنه دا د پختونوالی په اثر کې د پختنو د اصل نسب پاړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پختانه څوک دي د دوی د اصل نسب پاړه ستاسو نتیجه ګیره بل اخر سره ځکه په بیلابیل اثرونو کې د پختنو د اصل نسب پاړه بیلابیل خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي.
نوی اصل چړنی سوي دي د ژاپون له نظر سوي دي په ان مجاور مجیار پښتو پښتانه د ژاپونی پرانا کی نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف تر رسېږي تر ارڅ سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بلاتر د استادانو د چړنې لمخې چې ماملو ماخذونو سره ډیر کار اخستی د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چې پښتانه اریان دي د وطن په دې سیمې لرغونی نوم هریانا دی چې بل دې زړه ډیر کومنه لیدلې ارو مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زاړه ټاټوبې تر اوسه پورې پراته پاتې سوي دي. یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه خوم لې چا دی نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کدا دم زب ادم جب پښتو سي نو دا شین چې داخله مش سره د څه پړن دوستر ګنه مني. البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه د زیار صاحب پښتو پښتانه د ژبونه پرانا کی کدو چې کوټلی په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چړې را روانې دي زموږ دې د قبلې د پښتنو هغه ساکان دي ډیر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوی چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساکزای دا پساکی شپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نورې چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خو تر دې ساده پوري موږ د مشرانو په لارښودنه دې نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اریان دي.
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی ستاسو په دې اثر کې څه مهم ټکي دي په کلتوري لحاظ چې پښتانه لنورو خلکو یا لنورو قومونو لنورو پرګنو بیلی
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټولو نړۍ کې ستا چیرې لښ چیرې ډیره چیرې لښ چیرې ډیره خو په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده. د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته پوهیږو چې دغه ډیر لوی ارزښت لري. مثال زه اوس ننګرهار ته راغلی یم نو زه دلته که د یو چا میلمه یم هغه یوازې ما ته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکوي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په هره معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې د چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي. نو دغه شیان دي چې پښتانه له نورې ټولنې څخه دي یا بیلوي او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې ګیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ رابیلوي.
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسو نتیجې څه ښیي په دغه اثر کې سره غلي دي؟
نو یو کوم په دومره چټکي په لږ وخت کې دونه غټ کوم نشي جوړېدلی کله دا و چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې. نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده. بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او دا نورو مذهبونو د افغانستان پکل دا ویل کیږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده. ټول مذهبونو دلته وده کړې ده، د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند. نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي.
ژړک صاحب، ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول، یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي، جغرافیایي، کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي وو، یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري.
زه په باور سره دا ویلی شم که چیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي، خو دغه پرې وځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیره مرسته کوي، او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره، خارجان زما غرض غیر پښتانه دي، له هغو سره هم که چیرې دا د هغوی په ژبو وژباړل شي، هغوی ته دا شی ورسول شي، نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر، کم یو نظر جوړ شوی دی، هغه نظر یې شاید تغییر وکړي.
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلک یې ژورنالیزم دی، خو شاعري ځکه کوي چې پر شاعرۍ د زړه کریغي قراریږي. دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي، نو ځکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي. نننۍ فنکار برخه کې له خپلواک سره د هغه په فن غږیږو.
فنکار
که په پیل کې دا راته وی چې ولې شعر لیکي، د شاعرۍ د لیکلو لامل د څه دی؟
ډېره زیاته مننه. داسې دی چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل مې دا ویلي دي اکثرو ملګرو سره، دا یادونه کوم چې هر انسان د یو خاص احساس ورسره وي. دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالاتو ته چې موږ ګورو، تمن انسان ورباندې یو څه اندازه خواشینه کیږي. نو زما بیا زیاته هڅه دا وي چې زه کوشش کوم چې دغه کوم احساس چې راته پیدا شوی یا هغه کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې، ځکه زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم. او د هغې نه علاوه بله خاصه خبره دا ده چې مین یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا. یعنی یوازې دا نه ده چې انسان د هغه کوم بشر سره د مینه ولري، نور داسې ډېر څه وي چې انسان هڅوي دی ته چې هغه شعر ولیکي. خو زما یوازینی شعر لیکنه چې ده هغه دا ده چې د خپل د زړه درد چې دی، یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلی کړم. نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی. یوازینی لامل یې همدا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره.
تقریبا څومره وخت به کیږي چې د شعر او شاعرۍ دغه ډګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعرۍ کې بیانوي؟
تقریبا چې وخت ډېر زیات وشو، داسې شپاړس ولس کاله به کیږي چې زه شعر لیکم. خو ما درته مخکې وویل چې زما شعر چې دی زما د پاره دی، زه شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم، زه شعر د داسې څه د پاره نه لیکم، یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
خو اکثره شاعران بیا دا وایي چې زه د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زه لیکم پیغام وړاندې کوم ټولنې ته، مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان لپاره لیکم.
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي. خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې په خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرامه کما. هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري. او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شیر لیکما او د خپل دغه ماشوم زړه لک چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ماده پاره ډیر وی زکه ز داسې شیر نه لیکم چې ز وایم چې ز د مکمل غزل ولیکم ز د یو مکمل آزاد شیر ولیکم ز د یو مکمل نظم ولیکم نه دوه بیت دی وی چې ز ما زړه په آرام شي بس
پرته لدې چې تاسو په نظم کې کار کوئ شاعری کوئ نثر هم لیکئ او څنګه
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی نثر ته دومره کار نه دی شوی خو په د تیرو وروستي وختونو کې ډیر کار وشو یو څاند از کار مې کړی دی خو دومره نه خړی بعضي ټوټې لیکم بعضي هغه څه چې ما ته رنگین ښکار شي او زور باندې خوشاله کېږم داسې څه شیان دی هغه زبیا لیکم یو څاند از کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړوم ویل چې تقریبا 15-16 کال کې چې په دغه برخه کې کار کوي لیک کوي قلم آزموي آیا په دغه برخه کې مو کومې باقاعده زده کړې کړي او کنه
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دې منحصر واوسم ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره د ټولنې له لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی هغه زما د خوښې یو مسلک دی یو اندازه کار مې هم ورکې کړې دی خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړې دی ژورنالیزم مې یوازې هغه د خپل علاقې او د خوخي د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلې دی په هغه کې مې زده کړې کړې دي لوړې زده کړې مې کړې دي تر څنګه بیا نور بعضي مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړې دي زده کړې مې پکې کړې دي هغه مسلکونه چې دی هغه بیا زه د خپل روزۍ د ګټلو لپاره استعمالوم داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوال لې په برخه کې حکومت داسې څنګه دی کړی خو مطالعه خو پراخه مطالعه ورکړم زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه د دې چې مطالعه زم دا اوسم په خپل کور کې یو کتابخانه لرم زیات اندازه کتابونه دي نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپل کتابخانه داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلې نه یم په مطالعه کې ډیر خدسي مړنه یم او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې په هغه کې په ادبیاتو کې اته چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم او خو پراخه مطالعه پرې کوم
په وخت تامخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي ادیب او شاعر غوي تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم ما په دې کې کار کړی دی په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وی چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالی نه اوسي هر انسان کې یو خیال شته دی هر انسان کې نازک خیالي شته دی په هر انسان کې عاطفه شته دی خو بعضی داسې وی چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکي هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکي په بازي خلکو باندې کم وږي په ما باندې په بازي وختونو کې دغه خیال شې غالبه کې یو زب کې شیر لیکم زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده ډیره ښایسته سیمه ده او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلې شو ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده بټیکوټ ډیره وشاعرانه سیمه ده هلته چې هر انسان اوسیږي کچېری لږ هم امنیت خوندي اوسي زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده نو تبن دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل زه فکر کوم دا به زما خوشبختي و سی چې په یو انسان کې دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال او هم د ریالیست و سی یعنی زپی خوخیمه خو د سینه د چې په ریالیزم باندې د زما نازک خیالي ډیره غالبه وو سینه په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې دا یا زما عاطفه چې دا هغه دومره غالبه نه ده خو عاطفه دا سی اوسې چې هغه د هر انسان سره ملدی که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ور سره ملو اوسي
اوریدونکو به دا محل په تمه یي چې ساسي شعر واوري نو آزاد نظم وایي او که غزل رات وایي
لومړی به درته یو غزل وایم
ارشاد
عشق سړی له کاروبار وځي عشق سړی له کاروبار وځي په غرونو سر شي چې له ښار وځي زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار جانان مې نه مني خبرې له مدار وځي زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو تا زما یاغي ککر نه مني سجدې تیګو تا زه پرې خفایم کمې سر له دغې دار وځي او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي او پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور پیغلې ګونګې شوې په ګودر سندرې نه وایي نور څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي او نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري خپلواک څيري بګریوان کړم چې لکاره وځي
کیسه مو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبار خیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي
زرپاڼه
شیرینی ډاکټر صاحب مرشوم هله ژر کوه څه زهر راکړه چې خشم د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضانی ولې وه په یوه ساه لګیا وو ډاکټر صاحب مرشوم د خدای لپاره ډاکټر په غوسه شو دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته په باډۍ د هندو مسلمانېږي لږه خوری په ځان نه پوهېږئ که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده ه دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي دا واخله خبه شي دیل درده لکه مار تاویده پر ډاکټر قصه شو زوایم نسمی خوگیگی او تراتا د سر درد گوله ایرا کوی جرکا و مرکیگم ډاکټر شوندی بو چکلی او رو را به هر حر سشتا ورشا لهم غزایه خداوا واخله زس انسانی ډاکټر نیم چی ستاده گیدی تشخیص دی وکلم د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ ته انساني ډاکټر نه یې نو د خرو ډاکټری د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګیت هو زه د خرو ډاکټر یم لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم نو څنګه دلته ډاکټر شوې د خو په هنتون دی دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستي دلته خډیر دی خو د انسانانو لپاره مګر زپکی د ستاپشن د خرو علاج کوم پوه شوې دا وخت دی چې واسطه دی به هر کار د کیږي ته خو هم د دې لایق نه یې چې په هنتون ته دی راشي یا به پیسو راغلی او یا به د ځان په ځای بل څوک کینولی وي نور مې اعصاب مخ خرابوه ژر وځه امین پزګیرو څنګه وګراوه ټلیفون یې راوویست او کی یې کړ هلو فواده تر کلینیک راشه ټول ملګری راواله ژر کوه چې مړ کیږم لا څو دقیقې نوې تیرې چې د امین شاوخوا د ملګري ولاړو طارق پر فواد غږ کړ راشه په شاهي کړه سړی ښه نه دی چې سحه ځامې ته ورسوو هله بلاله ته په سړک یو موټر ودروه په خونه کې د ډاکترانو او د امین د ملګرو لانجې روانې وې د فواد غږ نور غلي کړل ډاکټر صاحب سم وایې محصلین یو دا مو ملګری دی علاج یې وکړه په ګیډه یې درد دی ته یې وګوره چې څه مریضي لري، د خدای لپاره مړ به شي، ته یې چغې نه اورې. ډاکټر له ځایه پورته شو. هر څه بالا چې یاست پر ما مو څه، ولې مو مخکې نه راوړ چې مرګې حاله شي؟ نو را روان کړی مو وي، اوس ما د پلار له وسې هم نه کېږي. امین چغو ته زور ورکړ، چا کراره و چا ډاکټر تر ګیره او پښو ونیوه. د خدای لپاره هلک مړ کېږي، ته خو یې وګوره چې څه مریضي لري. ډاکټر په قهر شو. پوهنتون ته را ورسېدی خو په اصولو پوه نه شوی. په دې نیمه شپه عملیات او هغه هم بې شیرینی لږ څه وټوخېږئ. ملګرو یې ژر ژر په جیبونو لاسونه ووهل، څه چې ورسره وو هغه یې راوویستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبې نورې ولاکه ټنګه هم را سره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ؟ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه، ته وا چې د خونې چت به را وغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې ناوخته مو راوړ. اپنډکس یې وچاودید، د تابوت غم یې وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنیو غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام.
اکبر زمینداوري لوی استاد علامه عبدالحی حبیبي وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو لومړکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نومرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسو پوهیږئ، داور زموږ د وطن یو معروف سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږیدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیت ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له اووه سوه یو اویا څخه اته سوه اووم هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې اووه سوه اتیا هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په اته سوه هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مکترا پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویل دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه: زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو، په خپل عشق صادقان یو، یو پر بل پسې رنځور یو، چې نږدې نه یو مهجور یو. عشق که دی که بلا دی، عشق که دی که بلا دی، پیدا کړی زموږ مولا دی، که غږ نه کا عاشقان څوک، مړ سي دوی پر دا جهان څوک. ځکه مخ په اوښکو سور کړم، ځکه مخ په اوښکو سور کړم، زه کباب صورت تنور کړم، لایق دا چې دا زه وکړم، څه تومت په پریار نه کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، ولی هر ځای زه بیلتون کړم، بیا د سرو اوښکو
رجون کرم، هم اشنا خوار کرم، هم زان بیا تهمت کرم پر دوران.
د رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومي په دریم سرود کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکی د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکی او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمند ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پیښیږي د کک او زرینې منظومي له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په مانۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی. زرینه ملکه بر سر پر تخت ناسته، خادمان او کنیزان ترې تاویږي. د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي، د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو، څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو. په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې. د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو. یا خندا ده یا خبرې د مشرانو، چرته لري د رباب و چنگ نغمه ده. یو ناڅاپه ملک شورا ولاړه، شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې. ملکی په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه. یه زما د لوی ټبر سترو مشرانو، یه په توره او په پوهه کې ښاغلیو، پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي. خو نن واړم چې یو راز در ته ښکاره کړم. په ګاونډ کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی، لوی لښکر د پارس را ایستی زموږ جنگ ته. پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری، ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي. په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ چارګر و شمارلی دی پوزونه. اردوان دی را روان د زرنګ بند ته، چې دی پیل په زور وران کړي او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لاهو کړي او بیا واړوي هرمند و خپل وطن ته. زه زرینه چې لمسۍ د تای میری سیم، چې لومړۍ ستره واکمنه زرینه وه، د کوروش د جنگ سوب منه هاویاړلې، چلخکر یې د پارسیانو تار پتار کړ. د خپل زوی کسات واخیست له کوروشه، چې د شاه پرې کړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ. زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي، زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي. د هغې انا د وینو غورزنګونه، د لومړۍ زرینې بله لور زرینه، نن ولاړه د هرمن په ننګو نام ده. هیرمن زوی د ساکستان زمونږ ورور دی، هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی. زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی، زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی. زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي، دا اوبه د ساکستان د وجود وینه. همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي. ټول ساکان د دغه ورور په وجود پایی، دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی. زلمه سید تایمیریس بیایم ولاړه، نن په ننګ د ستر هیرمند چې زما ورور دی، بل کوروش دی را روان، بل یې لښکر دی. د لومړۍ زرینې روح موږ ته په تمه، هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي. ما چې تاسو را بللي یاست لرې، د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه. پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه، ما چې تاسو را بللي یاست لري، د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه. پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه، د ملک په خبرو کې څه شور و. درباریان ټول په غورزنګ او شور ما شور شول. تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ. Thank you.